اوردونکو د ماشا لډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا اسلام مومن سلامونه منې وخت ورځي یو بجه شوی نن د ګل ورځ د 2015 کال د مای د میاشتې 25 منټه ده په دې غړي کې به تاسو ته خبرونه دروړو او همداراز تاسو لپاره ریپورتونه لرو او په وروستۍ نیمایي کې به اونیزه خبرونه د مشال مرکه هم وي خو لومړی ورځو منور شاته چې تاسو ته د سات تازه خبرونه وړاندې کړي
د خبرونو سرټکی نن په اسلام آباد کې د استنبول کانفرنس د تیاریانو لپاره غونډه شروع شوه افغان چارواکي وایي دغه کانفرنس یې د هیواد لپاره ډیر مهم دی د خیبر پښتونخوا صوبای حکومت وایي د راتلونکي بلدیاتي انتخابات لپاره یې ټینګ امنیتي ګامونه په پام کې نیولې دي او د انساني حقوقو ادارې وایي اسلامي دولت وسلوالې ډلې د شام تاریخي ښار په امیرا او په خواوشا کې سباندې 200 کسان وژلي دي د خبرونو تفصیل نن په اسلام آباد کې د ایشیا د زړه د هیوادونو د 15م کانفرنس ته تیاریان لپاره غونډه شروع شوه د پاکستان د خارجه چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله نن مشال ریډیو ته ویل چې د خارجه چارو سیکرټر اعزاز چودري او د افغانستان د خارجه چارو نائب وزیر خلیل حکمت کرزی په ګډه د دې غونډې مشري کوي د پاکستان د خارجه چارو د وزارت یو چارواکي قادر یار خان په دې حق له مشال ریډیو ته ویل
غونډه شروع شوې ده او د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز د دې پرانیسته وکړه دا وخت خارجه دفتر کې غونډه روانه ده کوم ملکونو ته چې موږ بلنه لیږلې وي د هغې ټولو نمایندگان په دې غونډه کې موجود دي
د ایشیا د زړه د هیوادونو کانفرنس چې د استنبول بهیر په نامه هم یادیږي په 2010 کال کې پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی د افغانستان د حالاتو او د هغې لپاره د سیمه ییز تفاهم په حق له شروع کړی وو د بلوچستان په حبسیمه کې بیګا د شپې د پاکستان صدر په زوی بمی بریټ شوی چې پکې درې تنه ولسی وګړي وجل شوی او د 15 پولیسوالو په شمول یو لس کسان پکې جوړل شوی دی ځای پولیسوای بم په یو موټر سایکل کې خودل شوی وو چې د غزای نه د صدر د زوی د تیرېدلو پر مهال چاودنه وشوه په دې بریټ کې د صدر زوی د خپل مرګرو ترڅنګ بچ شوی دی بلوچ بیلتون غختون کې ډلې بی ال د بریټ مسولیت منلې ده د خیبر پښتونخوا صوبای حکومت وایي د راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو په لړ کې د صوبې 8000 پولینګ سټېشنونه حساس ګرځول شوی د بلدیاتو وزیر عنایت الله پرون مشال ریډیو ته ویل د انتخاباتو د امنیت لپاره چټک امنیتي ګامونه په پام کې نیولې دی وایي
صوبې حکومت د دې لپاره اف سي فرنټیر کانسټبلری د شانتي د بهر نه پولیس نه پیو وختلې صوبې نه بهر پر پولیس نه پری فورس ټیم ریکوست کوي او مختلف ټول نه پری چې د نن بالکل پټول پولیس سټېشنونه باندې کوم حساس دي نه وته لګیدل توجه ورک
په خیبر پښتونخوا کې د روانه میاشتې په 13 نیټه بلدیاتي انتخابات کیږي د قبایلی سیمو د آفتونو سره د مبارزې د ادارې مشر اکرام الله خان وایي د ورغزو ایجنسی د بیځایه شو خلکو د واپسې لړۍ بعد راتلونکي روزې د میاشتې نه پاس شروع کوي نو مولي د اتوار په ورځ مشال ریډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې ویل
دوی واپسی د ټینټیټیولی رمضان نه پس پروګرام دا دی چې رمضان نه پس به کوو خو اوبویسلی په دې کې فیکټر وی چې کار سټیک روانو پلان کې شته دا نو دا چې کله فیصله وشي کنه د ټایم بیا به ډی نوټیفای شي د کورمه والا لګ ډی نوټیفای شوی دي ځنه علاقې او اورګزای والا به کیږي
دا په داسې حال کې دا چې د اورګزو ایجنسی به ځای شو خلکو مشال لريو ته ویلي د جنگ له وجې 15 کال وړاندې خپل کورونو پرې خودلو باندې مجبور شوی وو خو تر اوسه یو حکومت هیڅ تنظیم نه کړی تاسو د مشال لريو خبرونه اورئ د ایران د ځمکنیو ځواکونو کمانډان په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت ډلې یادایش موجودګي د خپل هیواد لپاره غواخ بللې ده جنرال احمد ضیا پارلیمان ته په وینا کې د ایران د نامنه کولو لپاره د داعش ډلې حاصل ته په اشاره سره وویل چې ایران ته په کار دي خپل پوځي حالات نور ډیر ښه کړي د ایران د ځمکنی ځواکونو کمانډان وویل هیواد یې د غواخونو د یوې نوې چپی سره مخامخ شوی دی چې د بڼې او اندازې له پلوه د پخوانه ډیر بدل دی د ایران د ځمکنو ځواکونو کمانډان د اندېښنه په داسې حال کې خایي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل د خالی پورز ویل داعش ډله په افغانستان کې د جنگیالو د برتی کولو په حال کې د خطر اوسه یې عملیات نه دي شروع کړي د شام د انساني حقوقو اداره وایي اسلامی دولت وسلواله ډلې د دې هواد په تاریخی خار په امیرا او خوا او شا کې په تیرو لس ورځو کې لږ تر لږه 211 کسان وژلي دي. یاد خار د روانې میاشتې د 14 نیټې راهیسې د اسلامی دولت وسلواله ډلې په قبضه کې دی. په لندن کې میشت د شان د انساني حقونو د څارنې ادارې پرون وویل دوی د یادې وسلواله ډلې لخوا د دغو وژنو معلومات راغونډ کړي چې پکې د 12 ښځو او 14 ماشومانو په شمول 18 عام وګړي وژل شوي دي. په شام کې د 2011 کال د مارچ راهیسې شروع شوې کورنۍ جګړه کې تر دې دمه لږ تر لږه 2,00,000 کسان وژل شوي دي. بلخوا د وسلوالي ډلې حزب الله مشر ویلي جنګیالي به یې د شام په کورنۍ جګړه کې د حکومتي ځواکونو د ملاتړ لپاره خپله موجودګي سیوا کړي. شیخ حسن نصرالله پرون د جنوبي لبنان نه په 2001 کال کې د اسرایلي پوځ د انخلال مانځلو په موقع وویل حزب الله به په شام کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې او القاعده سره تعلق لرونکي انتها پسندو خلاف جنګیږي. حسن نصرالله دا څرګندونې د نامعلوم مقام نه په یو لوی ویډیوي سکرین باندې کولې. حزب الله ډله چې ایران یې ملاتړ کوي د شام د صدر بشار الاسد راقوی اتحاد لري. او ورسته خبر دا چې د انساني مرستلو لپاره 1,400 ټنه موادو باندې بار یو سمندري جاز د یمن د آرام عدن خار بندر تر رسیدلې ده. په یاد خار کې جګړه په زورګونو خلکو ته مرجوب لاړولې او د انساني مرستو بحران یې رامنځته کړی ده. د متحده عرب اماراتو لاړه خاصه ول شوې دغه موادو کې خوراک او داروګان شامل دي چې د خار بې ځای شوی خلک ورته سخت ضرورت لري. د یوې اندازې مطابق خوښه 15,500 خلک متاثر شوي دي. ملګری ملتونه وایي په عدن خار کې د مارچ د میاشتې راهیسې تر دې دمه څه باندې 2,000 کسان وژل شوي دي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه او درته زموږ خبریال ریاض مساخیل د کرنسیوبای او موسم حال درکوي.
د پینډه الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګلپورز د پاکستانی روپې مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپه دی ډول دی. یو امریکایي ډالر په 1.03 روپې غستی کیږي او په 1.03 روپې 55 پیسې خرڅیږي. یو پوند په 1.06 روپې او 1.06 روپې 55 پیسې. یو یورو په 1.42 روپې او 1.42 روپې 55 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.26 روپې او په 1.15 روپې. د متحده عرب اماراتو درهم په 1.45 روپې او 30 روپې 40 پیسې. او یو افغانۍ په 1.08 روپې غستی کیږي او په 1.09 روپې خرڅیږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به کوټه، پېښور او بنوکي اسمان شین وي. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 3 او کم 14، پېښور کې 8 او 21 او بنوکي به 1.02 درجه وي.
اوزن کو خبرونه مول له مشال ریډیو اوردل. تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې بعد نور ریپورتونو ترڅنګ واوري. په پاکستان کې د روان کال په اخره کې د کیدون کې شازړه په نامه د کانفرنس لپاره د تیاری غونډه نن په اسلام آباد کې پیل شوه. د شازړه په نامه کانفرنس څومره ارزښت لري؟
د دې دوه مهم اهداف دي. یو پرمن او ترقی یافته افغانستان او بل د دې دویم هدف هم په دې ټوله سیمه کې امن او ترقی ده.
د بلوچستان په حبس سیمه کې د پاکستانی صدر پرزوی بمی بریج شوی چې پکې 14 کسانو ته مرګ جوب لاوړېدلې. د ماشومانو د خیر ښېګڼې لپاره د کارکونکو ادارې سپارک مشر وایي په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې له ماشومانو د مشقت په اخیستو کې زیاتوالی راغلی.
په ټوله نړۍ کې چې کوم د ماشومانو مشقت دی نو هغې کې کمی راغلې ده. او خیبر پښتونخوا او چې کوم قبایلي سیمې دي نو دلته په چایر لیبر کې یعنې د ماشومانو په مشقت کې اضافه شوې ده.
او د نن ورځې د مشال مرکه په کوټه کې له لیکوال او شاعر خیر محمد عارف سره ده.
سوچ مات سوي دا د هیلو کو پسونه نه وي. زرک به نه خاندي کوتره به غومبر نه وي.
نور هم یو شمیر رپورټونه لرو له مشال له سره اوسه. اوس د خبرونه لومړی رپورټ. اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې اهم وردل چې نن په اسلام آباد کې د ایشیا د زړه د هیوادونو د 5م کانفرنس د تیارینو لپاره غونډه پیل شوې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند قاضي خلیل الله نن مشال روته ویل چې د خارجه چارو سکرتر اعزاز چودري او د افغانستان د خارجه چارو نائب وزیر خلیل حکمت کرزی په ګډه د دې غونډې مشري کوي. د ایشیا د زړه د هیوادونو کانفرنس چې د استنبول بهیر په نامه هم یادیږي په 2011 کال کې پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی د افغانستان د حالاتو او د هغې لپاره د سیمه ییز تفاهم په هکله شروع کړی و. د پاکستان چارواکي وایي چې د ایشیا د زړه دغه کانفرنس به د روان کال په نومبر میاشت کې شروع شي. تفصیل د ریاض مساخل په دې رپورټ کې و.
د خارجه دفتر ویان قاضی خلیل الله تر مخه د غونډې ګډه مشري د پاکستان خارجه سکتر اعزاز احمد چودري او د افغانستان نائب خارجه وزیر حکمت کرزی کوي. د ده په خبره غونډه کې د ګډون لپاره افغانستان او نورو 12 غړو ملکونو او 14 مرستیال ملکونو ته بلنې ورکړل شوې دي. دارنګ د 12 غیر سرکاري نړیوالو تنظیمونو نمائندگان هم غونډې ته را بلل شوي دي. مشال ریډیو سره خبرو کې د خارجه دفتر د مطبوعاتو د څانګې مشر قادر یار خان وینا وا
غونډه شروع شوې ده او د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز د دې پرانیسته وکړه. دا وخت خارجه دفتر کې غونډه روانه ده. کوم ملکونو ته چې موږ بلنه لیږلې وې د هغې ټولو نمایندگان په دې غونډه کې موجود دي.
مشال ریډیو چې کله د استنبول پروسې لړکې د اعلی چارواکو د غونډې په هکله اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانې د لوړ پوړي چارواکي برکت الله رحمتي نه تپوسو کو نو دوی وي
د آسیا زلو پنځم وزارتي کانفرنس کم چې بعد روان کال په اخیره کې پاکستان کې کیږي او افغانستان به ورسره مرستیال چیرمین وي. د هغې لړکې دا غونډه کیږي چې پکې د ټولو ممبر ملکونو او مرستیال ملکونو اعلی چارواکي ګډون کوي. د افغانستان لخوا د نائب وزیر خارجه حکمت کرزی په مشرۍ کې یو پلاوی د افغانستان نمائندګي کوي. د غونډه کې د وزارتي کانفرنس په ایجنډا، طریقې کار او د هغې په نتیجو غور کیږي. وزارتي کانفرنس به روان کال اخیره کې کیږي. امکان دی چې نومبر میاشت کې وشي.
د آسیا زړه یا هارت آف ایشیا کانفرنس د ضرورت او اهمیت په حکله مشال ریډیو سره خبرو کې د سیمه ایزو چارو کارپو او خبریال طاهر خان وینا وا چې د دې اهمیت اندازه د دې نه لګي چې افغان ولسمشر اشرف غنی په خپل چین کې شوې غونډه کې ګډون کړی و. طاهر خان زیاتوي
دوا مهم اهداف تی یو پرم نه او ترقی یافته افغانستان او بل د دې دویم هدف هم په دې ټوله سیمه کې امن او ترقی ده. او دا مهم ده چې په دې کې کوم هیوادونه دي بیا خاص کر ګاونډیان او دغه امیر سعودي عرب او متحده عرب امارات د دې په افغانستان کې رول ډیر زیات مهم په ماضی کې پاتې شوی دی. اوس یې هم ډیر زیات مهم رول دی او دې لپاره یو تیاری ذکر روان دی چې په افغانستان کې اوس نسبتا د سولې او دغه امیر ترقی زیات ضرورت دی.
د یادونې ده چې د آسیا زړه یا هارت آف ایشیا استنبول پروسی بنیاد په 2011 کال کې ایښودل شوی دی او دې کې د افغانستان، پاکستان، چین، ترکی، سعودي عرب او هندوستان په ګډون 14 مستقل غړي ملکونه شامل دي. د غرنګ د امریکا، برتانیا او یورپی یونین په ګډون 14 ملکونه د دې ملاتړ کوي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اردن کو تاسو ورته چې د پاکستان چارواکي وایي چې ممکن ده چې دغه کانفرنس د روان کال په نومبر میاشت کې شروع شي، خو دغه کانفرنس لپاره د تیاری غونډه نن په اسلام آباد کې پیل شوی.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز 625.
زو بلوچستان ته. د بلوچستان په حب سیمه کې تیره شپه د پاکستانی ولسمشر پر زوی بمی برید شوی دی چې پکې 14 کسانو ته مرګ جوبلا وړیدلی. ځایي پولیس وایي بم په یو موټرسایکل کې ښودل شوی و چې دغه ځینه د صدر د زوی د تیرېدو پر مهال وچاودېده. په دې برید کې د صدر زوی د خپلو ملګرو سره بچ شوی دی. بلوڅ بلتون غوښتونکي ډلې بیلې د برید پړه پر غاړه اخیستي. تفصیل د خدانو ناصر په دې رپورت کې.
د بلوچستان په حبس مکه د یک شنبه او دو شنبه په منځنۍ شپه د پاکستانی صدر ممنون حسین پر زوی سلمان بمی برید سوی چې پکې درې تنه ولسی وګړي وجل سوي او د سلمان د محافظانو په شمول پکې تر 15 پورې نور کسان ژوبل سوي دي. د حبس مې د پولیسو مشر بشیر بروهی چې نه غوښتل ژغې سبسي مشال راډیو ته وویل د بمی برید هدف د پاکستانی صدر زوی وو خو خپل سلمان پکې محفوظ پاتې سوی دی. بروهی زیاتوي په دې بمی برید کې د سلمان لښ لږتر لږه 15 محافظان هم ژوبل سوي دي. د هبسمې د پولیسو په خبره چاودیدونکي توکي په یوه موټر سایکل کې ځای پر ځای سوي وو چې د ریموټ کنټرول په وسیله له یوې زورورې چاودنې سره وچاودل سو او د شاوخوا نږدو کورونو او دوکانونو ټولې شیشې یې ماتې کړې دي. بلې خواته د دغې چاودنې مسؤلیت په کوټه کې ځایي رسنیو ته بلوچ بیلتون غوښتونکې وسله والې ډلې BLA یا بلوچ لیبریشن آرمي نومې قبل کړی او زیاتوي د برید هدف یې د پاکستاني صدر زوی و. په بلوچستان صوبه کې له تېرې یوې لسیزې راهیسې د BLA په شمول یو شمېر نورو بیلتون غوښتونکو وسله والو ډلو له پاکستانه د بېلېدو مبارزه پیل کړې او زیاتوي د دوی همدا وسله واله مبارزه به له پاکستاني ریاست څخه د بلوچستان تر بېلېدو پورې جاري وي. خو اسلام آباد بیا د دې وسله والو ډلو تر شا د بهرني استخباراتو په خاصه توګه د هندي استخباراتو را لاس بولي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د خبر پختونخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله خان وایي د هغو ټولو ډلو او خلکو پر ضد به دوی قانوني کاروایي کوي چې په بلدیاتي انتخاباتو کې د میرمنو په لاره کې خنډونه اچوي. نوموړي مشال ریډیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې د رایې اچونې د مرکزونو د خوندیتوب لپاره یې کوټلي ګامونه پورته کړي دي. زموږ همکار مجید بابر له عنایت الله خان سره خبرې کړي، راځي چې په ګډه وګورو.
بالکل صوبائی حکومت دې ته تیار دی. دا حساسې چې ګرځولې د الیکشن کمیشن رپورټ شوی دی، د رپورټینګ هم زمونږ ضلع انتظامیه کړی، دا ډسټرکټ پولیس افسر کړی دی، دا ډپټي کمشنر کړی، ډسټرکټ ریټرنینګ افسر کړی، چې کوم صوبائی حکومت ملازمین دي. مونږ نه تور دې کې هم لکه بیا کیټګرایزیشن دی، پولیس سټیشن ډېرې حساسې دي او ځینې لکه کمې حساسې دي، احتیاط هغه غواړي. صوبائی حکومت دې لپاره ایف سی فرنټیر کانسټیبلری دغه شان د بهر نه پولیس نه پرې اوختلی، صوبې نه بهر پولیس نه پرې فوج ته ریکوست کړی دی او مختلف ټول نه پرېم چې نه بالکل دې لپاره
تاسو باندې سیاسي ګوندونو یو الزام لګی چې د صوبایي حکومت ډیر وزیران خپل ریسورسز په دې الیکشن کې ورچي او داغه د پاره استعمالي، تاسو دې جواب کې سوای؟
نه، غلطه خبره ده. زونګه چې کوم دی وخت فنډونه خرج کیږي، نه زونګه د 2014 15 د سلنه ترقېتي پروګرام هغه دی فنډونه دي، نو دې کې څه دا غنښته ده. نوی څه کار مونږ نه دی کړی، مونږ زاړه کارونه چې دي نو لکه هغه مچور شوي دي، هغه اوس تنفیز ته ناوې کېږي، نو دې وجه نه دی دا خیال لري لږ نوي فنډونه دي دوی کار.
بل عنایت صاحب، د ښځو د ووټونو باره کې په دیر کې یوه مسله شوې وه چې خلکو ویل د ښځو به ووټونه نه اچوي په دې موجوده الیکشن کې بلدیاتي ټاکنو کې، تاسو دا ممکنه کړې ده چې ښځې په پراخ مټ ووټونه واچل؟
وره خزی د وټون نه مسوګ نه منه کوي، که چاته په زور منه کوي داو خلاف کاروي کی. البته خزی په زور د کورون نه راځي کی مسوګ نه نه راو باسي د کورون نه پاره، ځکه چې د قانون نشته چې انسان په زور باندې ته ووټ باندې مجبور کړي.
او د دې په لړ کې چې کوم جرګي کیږي یا کوم مشران خپل کې د خزو فیصله کوي چې دی ووټ نه ور کوي،
جرګي زنګ زما په دې ضلع کې هیڅ قسم د جرګ نه تشري کی. جرګه کی حکومت ته پته لګي هغه جرګه مو غلط دی.
دا د خبر پختونخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله خان چې زموږ همکار مجید بابر ورسره مرکه کړې وه.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
د پاکستان سټیټ بانک د سود یا ګټې په کچه کې 1% کمی اعلان کړی دی. حکومت وایي د دې ګام سره به کاروباري هلې ځلې سودمنې شي او خلکو ته به د روزګار نوې لارې پرانیستل شي. د پاکستان سټیټ بانک دوه میاشتې وړاندې هم د سود په کچه کې 0.5% د کموالي اعلان کړی و. له اسلام آباد احمد الله په دې موضوع دا راپور استولی دی.
په پاکستان کې د سود شرح د تاریخ کمترین کچ یعنی 0% ته راغلې ده. دا اعلان 13 ورځ د پاکستان مرکزی بینک په شپږمې مالیاتي پالیسۍ کې کړی دی. د مرکزی بینک مشر اشرف محمود وترا د خالی پورس خبری غونډې ته وویل چې د ملک د معاشي صورتحال په رڼا کې او په ملک کې سرمایه کاری ته وده ورکولو لپاره د سود په شرح کې 0 بیس پوائنټ یا 0% کمی کړی شوی دی. د کمی وروستو چې دا شرح د 8% نه 0% ته راغلې ده. د نوموړي وینا وه چې د سود په شرح کې د کمی نه به په ملک کې تجارتی هلی ځلې زیاتېدو سره سره نجی شعبه به په اسانۍ سره قرضه هم ترلاسه کولی شي چې ورسره به په ملک کې د روزګار نوې موقع پیدا کیږي. د نوموړي په وینا چې نوې پالیسي به د روانې میاشتې د 15مې نیټې نه عملي وي. د یادونه ده چې مرکزی بینک د روان کال په مارچ میاشت کې 15مه مالیاتي پالیسي اعلانولو په وخت د سود په شرح کې 50 بیس پوائنټ یا 0.5% کمی هم کړی و. مشال ریډیو سره په خبرو کې د اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر میراج الحق وایي چې حکومت د تیرې سمودې راهسې د سود په شرح کې کمی کوي کم چې د ستاینې وړ دی.
یو خو ملک تا چونکه انرژي کرایسیس دی او دغه شان ته فارن ډایرکټ انویسټمنټ او ډومېسټک انویسټمنټ د مخکې نه ډېر کم دی، نو ملک ته د انویسټمنټ د سرمایه‌کاری ډېر غټ ضرورت دی.
یاد دی وی چې مالیاتي پالیسي هر 2 میاشتې پس اعلانېږي چې پکې د بینکونو نه اخستونکو قرضو باندې د منافع یا سود په شرح کې د کمی زیاتی سره سره د ملکي معیشت په حق له اولس ته خبرونه ورکړی کیږي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره اداره یونیسف د پاکستان په اړه په خپل یو رپورت کې وایي په دغه هیواد کې ماشومان د کار روزګار په وخت کې مشکلات لري، دوی د ذهني او جسماني مسلو نه تیریږي او بیا د ماشومانو د تحفظ لپاره قانون سازي او پر دغې عمل هم پوره نه دی شوی. پړې نور تفصیل له فرخنده صدرو.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره کارکوونکي اداره یونیسف د پاکستان په اړه په خپل یو رپورت کې وایي د دغه هیواد قانون د ماشومانو تحفظ نه کوي. په دغه رپورت کې راغلي سناسه 15 کال وړاندې پاکستان دا ویلي وو چې دوی به د دغه هیواد په ماشومانو مزدوري کول ختموي، خو تر اوسه پورې په دغه څه عمل نه دی شوی. په پاکستان کې د ماشومانو د حالت په اړه په دې رپورت کې دا ویل شوي دي چې دغه هیواد قانون د ماشومانو په تحفظ کولو کې پاتې راغلی دی او باید اسلام آباد په دې د ملګرو ملتونو سره کړې ژمنې سر ته ورسوي. په دې لړ کې د تیر پوځي ولسمشر جنرال پرویز مشرف په وخت کې په 2000 کال کې یو پالیسي جوړ کړل شوې وه چې د دغه ملک به په ماشومانو مزدوري کول ختموي. دا چې په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره قانون سازي شوی او کنه، په ځواب کې په اسلام آباد کې د ماشومانو د حقونو لپاره د کارکوونکي نړیوالې ادارې سیف دی چلډرن یو کارکوونکی ارشد محمود وایي
ټول دریو صوبو کې کم ځای کې نه ده شوی، هغه بلوچستان دی. دې وخت کې د بلوچستان کې د ماشومانو د تحفظ په حواله سره قانون سازي نه ده شوی او همدغه فیډرل قوانین نه دا لاګو دي. خو په صوبایي سطح باندې مثلا په خیبر پختونخوا کې د خیبر پختونخوا چایلډ پروټیکشن اینڈ ویلفیئر ایکٹ 2010 کې کوم دی، نو هغه راغلی دی. په سندھ کې سندھ چایلډ پروټیکشن ایکٹ 2011 راغلی دی او د پختونخوا دا قانون چې دی، نو دا دې وخت کې د ماشومانو د تحفظ په حواله سره زما په خیال د نورو صوبو په مقابله کې د ټولو نه بهتر قانون. خو اصل مسله چې دا هغه قوانینو باندې، چاهے دا قوانین دي یا چې کوم دې نمخ کې کوم موجود وي، فاکي څه کوم چې قوانین ساري عمل درآمد.
په 2009 کال کې د پاکستان حکومت بیا د ماشومانو لپاره د تعلیم یو پالیسي جوړ کړه چې ماشومان به کار نه کوي او ټولو ته به یو شان تعلیم ورکول کیږي. اوس ته اتلسم بدلون لاندې دا اختیار د صوبایي حکومتونو سره دی چې دوی څنګه د ماشومانو حقونه خوندي ساتي. د ماشومانو لپاره کارکوونکي ادارې سپارک خیبر پختونخوا یو مشر جهانزیب خان بیا وایي په تیرو کلونو کې په پاکستان کې د مزدور کار ماشومان شمیره زیاته شوې ده.
من چې کله ماشوم په سکول کې نه ناغا په مختلفو ورکشاپونو کې بازار او کورونو کې هغه کار کول غواړي او کار کوي، نو دا واقعي ده کې لکه کوم وایو چې کوم د آی ایل او چې کوم انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشن د دغې رپورټ ساتي رپورټ کې هغه دا وایي چې په ټوله دنیا کې په ټوله سیمه کې په ټوله نړۍ کې چې کوم د ماشومانو مشکلات دي نو هغه کې کمی راغلی ده او پاکستان واحد هغه ملک دی چې په کومه کې چې کوم چایلډ لیبر دی او خاص کر په خصوصي توګه باندې زموږ کومه صوبه ده خیبر پختونخوا او چې کوم قبایلي سیمې دي، نو دلته په چایلډ لیبر کې د ماشومانو په مشقت کې اضافه شوی ده.
د سیو دی چلډرن نا ارشد محمود دا هم وای په پاکستان کې د ماشومان په اړه اوس هم قانون سازی پورا نه ده شوی او بیا په بلوچستان صوبه کې خود هغه مسلې ته هیڅ پام نه دی ورکړل شوی او نه د ماشومان نه د کار اخیستلو او یا د کار په دوران د دوی مشکلاتو ته څه پاملرنه شوی ده.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وګور ته ونی سي
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د باجوړ ایجنسی په ماموندو برخلوزو سیمه کې شپږ کاله وړاندې تباه کړی شوی کالج اوس له سره رغول شوی خو د کالج ودانۍ لا هم له زده کوونکو خالی ده. دا زده کوونکي په عنایت کلي کې ټیکنیکل کالج کې خپلې زده کړې کوي خو غوښتنه کوي چې حکومت دې دوی د خپل کالج ودانۍ ته پرېږدي. د کالج پرنسپل بیا مشال ډیوته ویل چې د زده کوونکو غوښتنه به ډېر زر پوره کړل شي. تفصیل در شانواز ترگزی پا دیر پورت کرو.
شپک کال اولان دی در باجوڑ ایجنسی پا مامون دو که جوڑ در برخ روزو سرکاری دیگری کالج الوزا ولی شوه و چه روستو بیا در دغا کالج زدکون که در انایت خلا تکنیکل کالج ترا وسته شول او دغا زدکون که وای چه هاگوی تا پا تکنیکل کالج که دیر استونزی ور پیخی دی. نصیر الله خان چه در مامون دو سیدون که دی او در سوار لسم جماعت زدکون که دی. وای
دلته موږ پردي کور کې ناست یو. پردي کور مطلب دا چې موږ پردي ها کال کې ناست یو. زمونږ را یو سیستم نشته پکې نشته بالکل ګارډر ته دی پوره سر جیمنګ ته زه بخلا غا حفاظ اغه ایریا نه راځم. زه خو بلا وړو موږ د کوم ایریا دا هغه ته ویل شي بندارې غبرې مخه دا ټاپ بالکل ټاپ باندې وسی کې باډه باندې خلک وسی کې سلنټان دي هغه د سن سمخه مخشوي دی وجنه.
سید انام الله سیدی د بالا چنګي وسیدون کې دی وای چې د هغوی د کالج زکون کې ډیر د لور پروتو سیمو ناراضي او که خپل کالج ورته پرانستل شي نو ممکن ده چې بیا دغه ستونزې هواري شي.
پارشلی تقسیم کلی دی او بیا د ټیکنیکل والو چې کندي هغه د منګا د برخلوزو وړو سره ریز نګ راځي هغه غټه مسله ده او په دې حالونو کې صحیح لیول سره نه راځي. د کمرو کمرو باندې شپ کلی دی خو ډیر سخت مشکلات دي وړو ته او خاص کار د بیتی کسانو ته.
ملک شاه ولی خان مامون چې د برخلوزو وسیدون کړي او خپل د کورنۍ زده کوونکي هم په دې کالج کې سبق وای وای ویل
چې کور خالی نه یا ولا تاسو پته ده چې څوک لرا چې نو کلا ولا پوجي راشي کلا ولا کاسدار راشي کلا به کیسه خلک ډډه ډډه ډومبر کې کوي. نو په دې پرنسپل ته په کار ده چې خپل کالج راشي خلکو ته ستونزه ده هغه د کور ته د ګبري او د ګاډ کې خلک را روان یا نه چې څه وزي د ټریفیک مسلې هم ډېرې دي.
بیا مې د یاد کالج د پرنسپل ګل حیدر خان سره خبرې وکړې نو هغه وویل
جی او ان شاء الله تفصیل سره ده. نو دې وخت کې زمونږه د انټر امتحان ختم شو او د ډیګری شروع کیږي کنه او نو دا د ډیګری امتحان به هم دلته وشي ان شاء الله بیا به ورغو.
او یاد دې وي چې د کالج ودانی یو ور بیا روغه شوې ده چې دغه کالج د خار باجوړ نه پنور پریواتاړخ آباد ده او د نزدې واړه او لوی مامون زده کوونکي پکې زده کړې کوي او د کالج د انتظامیه په وینا چې د زده کوونکو شمیر د 1200 نه زیات ده. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
تاسو د شنواز ترکزی ریپورت اوریدو. د المان غږ راډیو په ویبپاڼه یو مقاله خپره شوې چې ورکې راغلي د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ د تفاهم لیک پر سر په افغانستان کې سختې نیوکې کیږي. د مقالې غټې برخې له فرخنده سره ده.
د جرمنی ډاوچه ویله رادیو لیکي د پاکستان او افغانستان حکومتونه پر دې سره سلا شوي دي چې په سیمه کې د امن لپاره به د یو بل سره استخباراتي معلومات شریکوي. ځینې سیرونکي داسې فکر کوي چې د پاکستان پوځ د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره اړیکې لري نو د استخباراتي معلوماتو شریکول به دومره ګټه ونه رسوي. د نن وړاندې د پاکستان د پوځ ویان میجر جنرال عاصم باجوا دا ویلي وو چې د دغه هیواد استخباراتي اداره ISI به د افغانستان د استخباراتي ادارې سره په ګډه د وسلوالو خلاف په عملیاتو کې همکاري کوي خو د دغې څه تفصیل یې نه دی ورکړی. د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ دا خبرې له هغې سمدست وروستو مخې ته راغلې چې وزیر اعظم نواز شریف کابل ته لاړو. له کلونو راهیسې د افغانستان حکومت په پاکستان تور لګوي چې پوځ او استخباراتي ادارې یې د طالبانو او وسلوالو سره تړاو لري او د دوی په ملک کې بدامني خوروي خو پاکستان بیا دغه تورونه ردوي. پخواني ولسمشر حامد کرزي په سوسو واردا ویلی وو چې له پاکستان او استبال راوړي او بیا په دغه هیواد کې تراګر بریدونه ترسره کوي. کله چې ولسمشر اشرف غنی واشنگتن ته لاړو نو هلته یې دا وویل چې افغانستان او پاکستان دواړه اوس باید د یو بل په اړه پالیسي بدل کړي او د سیمې د امن لپاره په ګډه کار وکړي. ځینې څېړونکي دا هم وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د ولسمشر غنی د راتګ سره د یو نوي دور پیل شوی دی. له افغانستانه شپږ عسکر د پاکستان د پوست ټریننګ مرکز کاکل ته لاړل چې هلته به روزنه ترلاسه کوي. دغو کیډټانو ته به تر 13 میاشتو پورې روزنه ورکول کیږي او د تیرو شپږو میاشتو راهیسې د دواړو هیوادونو د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ د خبرو یوه سلسله هم پیل شوې ده.
تاسو د فرخنده اسد نه مقاله اوریدله. د ډان ورځپاڼې اوس وخت شوی د یو نیم بجو. منور شاه هم سټوډیو ته راغلی. نو راځه چې له هغوی د خبرونو لنډیز وګورو.
نن په اسلام آباد کې د ایشیا د زړه د هیوادونو د پنځم کانفرنس د تیاریانو لپاره غونډه شروع شوه چې مشري یې په ګډه د افغانستان او پاکستان د خارجه چارو د وزارتونو اعلی چارواکي کوي. دغه کانفرنس چې د استنبول بهیر په نامه هم یادیږي په 2011 کال کې پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزي د افغانستان د حالاتو او د هغې لپاره د سیمه ییز تفاهم په حق شروع کړی و. د بلوچستان په هب سیمه کې بیګا د شپې د پاکستان د صدر په زوی سلیمان ممنون حسین بمی برید شوی چې پکې درې تنه عام وګړي وژل شوي او 15 پولیسوالو په شمول یو لس کسان جوبل شوي دي. بلوچ بلتون غفتون کې ډلې بی ال د برید ذمہواری قبوله کړې ده. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د راتلونکي بلدیاتي انتخاباتو په لړ کې د صوبې 8000 پولینګ سټیشنونه حساس ګرځول شوي. د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله پرون مشال ریډیو ته وویل د دې انتخاباتو د امنیت لپاره یې ټول امنیتي ګامونه په پام کې نیولي. په خیبر پختونخوا کې د مئی په 13 نیټه بلدیاتي انتخابات کیږي. د قبایلی سیمو د افاتونو سره د مبارزې د ادارې مشر اکرام الله خان وایي د اورګزو ایجنسۍ د بیځایه شو خلکو د واپسې لړۍ به د راتلونکي روزې د میاشتې نفس شروع کوي. دا په داسې حال کې ده چې د اورګزو ایجنسۍ بیځایه شو خلکو ویلي د جنگ له وجې 15 کاله وړاندې خپل کورونو پرېښودلو باندې مجبور شوي وو خو تر اوسه یې حکومت حال نه دی اخیستی. د ایران د ځمکنیو ځواکونو مشر په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش موجودګي د خپل هیواد لپاره ګواښ ګرځولې دی. جنرال احمد ضیا په دیمان ته په وینا کې د ایران د نام نکولو لپاره د داعش ډلې هڅو ته په اشاره سره وویل هیواد یې د تیر وختونو په نسبت د یوې نوې خطر سره مخ دی. د شام د انساني حقوقو اداره وایي اسلامي دولت وسلوالې ډلې د هیواد په تاریخي ښار په امیرا او پاوشا کې په 13 ورځو کې د ښځو او ماشومانو په شمول لږ تر لږه 211 کسان وژلي دي. یاد ښار د روانې میاشتې د 14 نیټې راهیسې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په قبضه کې دی.
اوزن خدا او منور شاه جتا سید خبرنو لنډیز وړاندې کوه. اوس هم لجمن سره سم واره رسیدلې د اونیزي خبرونه د مشال مرکه. د نن ورځې د مشال مرکه په کوټه کې د لیکوال او شاعر خیر محمد عارف سره ده. قربا خدای نور ناصر دی.
قدرمن اوریدونکو د مشال مرکه خبرونه کې مو خدای نور ناصر هرکلی کوم. او نننۍ مرکه په کوټه کې له لیکوال او شاعر سید خیر محمد عارف صاحب سره کوه. سید خیر محمد عارف دا وخت د پښتو اکاډمۍ مشر دی. نوموړي چې په 14 کلنۍ کې یې شاعري پیل کړې په همدې موده کې یې په بوري کې د پښتو ادبي ملګري په نامه د یوه تنظیم بنیاد ایښی چې تر اوسه لا هم موجود دی. د سید خیر محمد عارف صاحب ټول اووه کتابونه چاپ سوي چې په هغوی کې یې شپږ نثري کتابونه دي او یوه یې شعري ټولګه ده. عارف صاحب په پښین کې زیږیدلی، په بوري کې یې ځواني تیره کړې او دا مهال په کوټه کې ژوند کوي. سید خیر محمد عارف صاحب په مشال مرکه کې تاسو ته تود هرکلی وایو او منندوی مو یم. تاسو وایست چې په پښین کې زیږیدلی یاست خو کله دې سره سره دارته وایس چې تاسو لمرنی زده کړې چیرې کړې؟
ډېر مننه. زما پیدایش په پښین کې سوې دي او ډېر په پښینون لورلایل تللم. سبق هم په لورلای کې ویلې دي. د عمر اغلو برخه چې دا هم په لورلای کې تیر سوې ده او دا دوه کاله کې کوچ تر اغلم.
دا وخت څو کلن یا ستاسو عمر مو څومره تیر سوې ده؟
تقریبا په 1980 کې زما پیدایش دی. هغه هم چونکه پښتني پلورون خو پیدایش نه لیکي کنه. نو زموږ بابا مسکین برات ویل ما زه د څو کاله ولته د پاکستان په کار زوکړې. نو لیازه لا حساب زما پیدایش دی. دا
دلی صاحب جولای 1970 کال.
او خیرمحمد عارف صاحب تاسو شاعر او لیکوال یاست او دا وخت یو تنظیم تاسو چلوئ د پښتو ادبي ملګری په نامه باندې ډېر پخوا راهیسې. لومړی به هم تاسو د شاعري او لیکوالۍ په اړه پوښتنه وکړم چې کله مو په شاعري لیکلو باندې پایل وکړ او هغه لامل یا وجوهات څه و چې تاسو شاعرۍ ته اړ شوئ؟
د لامل زما خیال مشکل خبر ده که خو مسله ده د زموږ پښتانه روایت چې دي د پښتنو روایت دا لامل بالکل نه خوښوي ځکه چې دغه تر اوسه پورې موږ رښتیا نه سو ویلی. که نه نو البته په 1961 کې له کوټې زه یو رساله وتله ظفر اسلام ظفر الله خان مرحوم د هغه ایډیټر و. هغه رساله کې زما اول غزل چاپ شوی او هغه دا اوس لا راکړه چې زه پر مخ باندې نور ګامونه واخلم. نو زما اول غزل چې ما ور واستول زه ډېر په عجبه دغه کې وم. رساله هسې په لاس راغله په بوري بازار کې د چاپ دوکان کې پرته وه. نو ما دا توکل وکړ سړی ته راستم شعر واستو ما غزل واستول او هغه په رساله کې چاپ شو. په دې کې د مزې خبره دا ده که نه چې په رساله کې کوم وخت غزل راغله نو هغه وخت په لورلای کې زموږ مشر ادیب بلکې زموږ استاد یو شمېر رب نواز مایل صاحب چې اوس نه جوړ دی خدای دې جوړ کړي هغه په پښتو ډېر رسانات دي. هغه چې رساله کتلې وه په رساله کې سید خیر محمد عارف لورلای لیکو نو هغه بیا له خپل کوچني ورور محترم مرحوم سید ګوهر صاحب زه پوښتنه کړې وه چې دا خیر محمد عارف څوک دی. هغه ورته ویلي وو چې زموږ زما یو کلاس پیلو دی نوم یې خیر محمد دی موږ سید سید ورته وایي دا د کلاس په ژبه کې که نه. نو دا هغه نه و. بیا ګوهر صاحب راستولی ګوهر صاحب چې رالی له ما سره کښېناست هغه وخت ظاهر د دوی ما ته سید ویل دی خپل سید وی که نو هغه نه ما زه پوښتنه وکړله چې دا په ظفر اسلام چې کومه غزل چاپ شوې ده دا ستا غزل وه. ما ورته وویل هو. نو بیا په دویمه درېیمه ورځ یې دا خپل مشر ورور مایل صاحب چټ راړې په هغې کې چې ته راسې دلی به سره کښېنو. نو بیا موږ لاړو د مایل صاحب د کوچنۍ دواخانه وه په هغه باندې دارالعلاج لیکو په هغه دارالعلاج کې زه یم ګوهر صاحب دی مایل صاحب و یو بل اوس په لولای کې ډېر سپین ږیري شاعر دی خو شاعري به د مابین پرېښوله حافظ عبدالقیوم صاحب هغه و موږ سره کښېناستلو بس بیا د ادبي دنیا سره شناخت زه داسې وارخطا وارخطا کېدم څوک مې لیدلی هم نه و داسې عجبه غوندې راته معلومېدل.
څوارلس کلنې وایي تاسو وایاست چې عمر هم ډېر کم
عمر هم ډېر کم و که نه. نو هغه دواړه بهرحاله ګوهر صاحب هم زما همزولی و او د مزې خبره دا دی وروسته چې موږ حساب وکړي د ګوهر صاحب پیدایش هم په 1978 کال کې و. نو دوی به خبرې کولې موږ بس ډېر ورتاریان وو. نو هغه وخت زما خیال دا د مایل صاحب شیان په اخباراتو کې او یڅه په دا رسالو کې ریبر و غونچه و دانه دا رسالې د بیا موږ ته راښکاره کولې وروسته په دا کې به د ده شاعري و خو هغه د وخت ځایونه له ما سره شاید غلط شي. نو بس دا نوم نه موږ په دغه کال زه د څو میاشتې پس چې د موږ سره یو ځای شو د مایل صاحب په ملګرتیا کې بلکې په مشري کې موږ ثقافتي سبانجي ادبي انجمن جوړ کړي. سن تقریبا دغه د یو شپېته اخري وله که نه. نو په هغه کې بیا د موږ سره د اردو ډېر ملګري وو که نه. مایل صاحب او ګوهر صاحب دواړو د اردو شاعري هم کوله او ما و حافظ صاحب چې ول بلکې حافظ صاحب بله هم کله کله حافظ عبدالقیوم صاحب د اردو غزل ولیکلې خو موږ شاید د دغه برخه نه واخېستې یا مو نه سو لیکلی. نو په دغه کې د موږ سره د هغه وخت د اردو یو ډېر مشهور شاعر و نور محمد همدم ملغانی چې بیا په کوټ کې د ښه نامه څښتن شوی هغه هغه وخت هلته ماشټر وی هغه به راسره و د هغه ډېر ښایسته ترنم وی یو څوک خو د خورشید افروز بهرحال وروسته رالی کاظم محمد عالم ضمیر صاحب وی
تابش نگینوی وی نو موږ په دا اول کال د پښتو او د اردو ګډ مشاعرې کولې وروسته بیا چونکې د دې تعداد نور زیات شول او زموږ هغه د پښتو حیثیت دی لږ کې دغه و
دا ستاسو خبرې ډېر ښه روانې دي خو پوښتنه یوه دا کوم چې د اردو شاعري تر پښتو زیاته وه د پښتو شاعران کم وو دا وجه څه وه
دا په بنیادي طور په بوري کې یو عجب ماحول پاتې شوی دی زه درته وایم د دنیا د بلکې په بلصغیر کې تر ټولو ښایسته او سیکولر ماحول چې وی په بوري کې وي ته اندازه له داسې وکړه چې په 1911 کال کې په بوري کې د اردو مشاعره کیږي
په 1911
کال کې او په 1914 کال کې له بوریزه د کدیلی خیال په نامه باندې یوه رساله وځي او په دغه کې د مزي خبره دا ده چې هغه رساله یو څو ګڼې اوس هم د سید ګوهر مرحوم په لایبرري کې پرتې دي او په دغه ګڼې پر یوه په بلکې پر آخري صفحه باندې پر آخري بیک ټایټل باندې دغه د پښتو منقبت لیک وي زما که زما حافظه دروغ نه ویل نو عبدالحنان رایزنویس دغه منقبت لیکلی و او ښکاره خبره ده چې یو سړی د دوو ژبو شاعر یې که نه نو په مشاعره کې به خامخا پښتو هم وایي دا اندازه ده او په بله خبره ده په دغه مشاعرو کې ښځو هم شرکت کولی دوی ښځې دی یادی خو د هغو نومونه چونکې د هغه وخت د روایت مطابق نه دي ورکړي نو د ده
دا ښځې هم پښتنې وې
داسې نه معلومېږي چې دا پښتنې وې که د اردودان طبقې سره تعلق وي خو بهرحال دغه څه نومېږي انعام الله کوثر یو په بلوچستان مې اردو چې کوم کتاب لیکلی دی په هغه کې هم ذکر کوي یو ځای بل ما ذکر لیدلی و او دا رسالې چې دي هغه د ګوهر صاحب په لایبرري کې خوندي دي نو زما دا شک دی چې دا په هغه ځای کې د پښتو شاعرې هم ویل کېدلې یعنې شاعري هغه لته کېدله دا د حنان عبدالنویس کلام چې دی د منقبت دا د دې تصدیق کوي دا اثبات دی چې دا شاعري هلته هم کېدل او دا د هغه رسالې پر بیک ټایټل ده نو زه به دا ووایم چې د پښتو مشاعرو آغاز هم له دغه ځایه زه څه ودي له 1911 کال زه او دا سلسله بیا ووته ګڼې دي چاپ کړي دي او هغه ګڼې په ډیلي کې چاپېدې بوریز شایع کېدلې د کندیلی خیال په نامه باندې نو دا شاید هغه پسې منظر وي چې په هغه کې سیکان هندوان پنجابیان او پښتانه
او دا اوس هم شته هندوان هم شته پنجابیان هم اوس هم شته
اوس هم شته او په هغه کې یوه بېبختي چې زما خیال د پارټیشن له وجې راغله هغه دا ده چې هغه کاکړي هندوان چې په هغه کې ډېر خوند وي د هغو یعنې مذهب جلا کلچر د پښتنو جامه د پښتنو ژبه د پښتنو فولکلور د پښتنو او یو له بله سره رسم و رواج دا ګر د پښتنو او په دغه کې به زه داسې یوه ډېره عجبه خبره درته وکړم چونکې هغه وخت خو داسې قانون ډېر دغه نه و که نه فعال نه و مریانو د ژوبه زه د پښتنو مال چې دی ناتار ورته وایي ناتار یې راخیستی و نو هغه په دا چینالي ځای کې د هندوان دوکانونه وو دا تقریبا بوری بازار نه و جوړ د چنالی زی چې ولې دغه مرکزی ښار وي د تحصیل بوری نو دلته هغه د ژوب بالا خلک چې ولو په د خپل ناثار راګرځولو پسې راورسېدل په دا مابین چې د کاکړي هندوان ته راغلل په دا چنالی زی کې هغه یو هندو کوټان غالباً یې نوم و که نه په یوه غاړه کې نوم دی کوټان د خلکو تلکونه واچول هغه پات خپل کور والا ته ویل دلته پسه ورحلال کوي دا مېلمانه دي ستړي دي زه ځم زه ناثار راګرځوم هغه کوټان هندو د هغه وخت مطابق توپک دې واخیستې هر څه چې وو لاړې هغه ناثار یې راوګرځولې او د هغه ذکر په یو ازاده غاړه کې په داسې عجب انداز کې څه وی دي تقریبا د پښتنو دپاره لږ پیغور دي وایي د چینې په لستګور ګران دي په داړ یو هندو کوټان ځي د چینې په لستګور پلستیک که نه د پلستوک یعنې د ځوانانو ټوله ته دی پلسدګور ویلی نو هغه وای دا نور ځوانان زما خلګار دي ورک دي بیننګ دي یو هندو کوټان چې دی هغه لاړی دا را ګرځي نو دا ما د دې څراغ معاشر څیزونه په در ټول هلته دغه سیالات وکړه چې دا تعصب بغض او دا شر مابین کې نه و داسې عجبه موږ چې اوس هم کله ریسرچ کوو یا ورته ګورو دور خوندور ژوند دی چې موږ یې اندازه نه شو کولی.
او خیر محمد عارف صاحب، تاسو چې دغه د پښتو ادبي ملګري هم بیا بنیاد تاسو وایاست چې په دغه یو شپېته کې شاوخوا کې کښېښود، او دغه څوک واست اول وارې څو کسان واست څو ملګري واست او تر اوسه پورې دا فعاله دی، څومره بیا د دې څومره کار کړی پښتو ادبي ملګري؟
مسله دا ده په 1902 کې تقریبا، ولې په 1901 کې د لورلایز یو رساله وتله نوم یې رزیر د کالج میګزین وی، په هغه کې ما یو مضمون لیکلی دی د بوري ادب سرکلیزه تاریخ سرکلیزه. نو په 1901 کښې ما دا مضمون لیکلی دی، په هغه کې د دغه تنظیم هغه اډانه چې ده یا بنیاد چې دی یا په 1902 کښې ښوول شوی دی، د هغه وخت د اوالي مطابق. په دغه کې موږ داسې یو چباره وله دغه ته پسر رالو، یو زوم یو سید ګوار مسکین و، یو له موږ سره وزیر محمد سوالي مرحوم وی، خدای دې وبخشي، هغه ناصر وی، خو داسې ناصر وی چې په دغه کال لورلۍ ته جمعې ته هم راغلی و. نو دی چې بله موږ لاړې، بیا چې به رالې خندلې بیې ویلې ول ملایانو زه کښېنه ول ولته د جمعې ته خلاف سازش کوي. نو حالانکه دا یو عام د روټین د مسله وله موږ ول یو انجمن به جوړ کړو، شاید په دا خلاف نه و، خو شاید زموږ خپله شاعري یو بل ته وروله که نه، خو هغه د خدای په فضل سره هغه انجمن چې موږ د پښتو ادبي ملګرو په نامه جوړ کړي، موږ کښېنستلو، دا غونډه مو وکړله چې داسې باید زموږ یو تنظیم وي. بیا د نامه دپاره ربنواز مایل صاحب ته ورغلو، نوم یې ډاکټر ربنواز مایل را وټاکلی چې پښتو ادبي ملګري، دا ښه نوم دی. او په هغه نامه تاته موږ بیا را ولاړ شو، تنظیم جوړ شولو، د هغه یو عرض اول صدر زما خیال زه وم، سرپرستیالی مایل صاحب و، بیا ګوار صاحب و، بیا دا تنظیم ډېر ملګري نور هم لرلو، حاجي مرزا خان پیسی و، محمد ګورچا خوستي و، داسې ډېر مړه ملګري دي، خدای دې وبخشي. نو دا ګرځ بیا سره یو ځای شو، دغه تنظیم تر اوسه پورې هم ډېر فعال دی. او کمال دا دی چې د دغه تنظیم له لارې زموږ په زرګونو مشاعرې، مذاکرې، تنقیدي نشستونه، مشاعرې او دا نومنه سیمینارونه که نه، چې اول وار موږ دا پیل وکړي چې یاره د داسې غوندۍ خلکو سره باید چې موږ هغه د پښتانه دا خبره دروغ خو که نه، چې د پښتنو په مړو کې بد نشته او په ښو کې زوندي نشته. نو لهذا موږ ولاړ سولو په اول وار مو په لورلۍ کښې، دا تاریخونه زما هېرېږي، سنه مې نه ده یاد، جشن ربنواز مایل مې جوړ کړي. په هغه جشن کښې له کواټ ایوب صابر صاحب و، نورو د پېښور څه ملګري و، دغه هم راغلي وو. بیا دویم جشن موږ جوړ کړي په کوټ کښې، په آرټس کونسل کښې، د محمد رسول سید محمد رسول پر یادی سره، خدای دې وبخشي، له هغه سره موږ دا جشن وکړي. نو دا سلسله بیا روانه وله، بیا د ګوار صاحب سره هم جشن وسوي، له ما سره هم جشن وسوي، او هغه د بوري د ملګرو هغه فعالیت چې دی تر اوسه برقرار دی، خپل دفتر یې دی او تنظیم یې دی، اوس هم تقریبا یو دېرش یا پنځه دېرش کسه هلته ناسته ولاړه کوي، او دا تنظیم دی، تنظیم په ډېر ښه مزه روان دی. موږ په بوري کښې یو بین الاقوامي پښتو سیمینار وکړي که نه، د هغه کې زموږ سره وجدي صاحب هم و چې د افغانستان د هېواد اخبار ایډیټر پاتې شوی وي، او یو محمد عالم بڅر کښې هم وي چې د ویښ زلمیانو هغه ملاتړ شمېرل کېږي، د پېښور څه ملګري هم ول چې نومونه شاید زما ګرد نسم زیات. هغه وخت موږ د سیمینار کړی و پښتو ژبه او ادبیات د یویشتمې پېړۍ په درشل کښې، نو هغه کوم مقالات چې و هغو ته ما ترتیب ورکړي، بیا هم د هغو دپاره چنده وکړه چې شم وکړو چې شم وکړو. بهرحال هغه کتاب موږ پښتو ژبه او ادبیات د یویشتمې پېړۍ په درشل کښې، دا زه یو قسم مولف وشمره یا ټولونکی وشمره، هغه ما چاپ کړي د پښتو ادبي ملګرو له نامه ځه. بیا مور پسې د په ګرد پښتونخوا کې د سنپسته غاړي خو زما خیال هغه افاقي حیثیت عبوري او روغ ته ځکه حاصل دي چې هغو نه خدای کې همیزش کړي دي اوس زموږ یاران را ولاړ سي که نه غاړه تلواړي وایي دا غاړه ده حالانکه هغه د خپل تخیل لیپو د عوامو سره یو تعلق نه وي د ولس سره یو تعلق نه وي نو ما تقریبا یوولس سوه غاړي دا نومونه راټول کړي بیا هم پر هغه لږ ریسرچ وکړي د غاړو د قدامت په اعتبار باندې او د غاړو هیئت چې دی او غاړي په کومو کومو موقعو باندې ویل کېدلې په غاړو کې کوم کوم شیان ستایل کېدل کوم کوم شیان غندنه کېدل نو په دا باندې مې د غاړو یو کتاب چاپ کړي د غاړو ادبي څېړنه
او ستاسو ډېر شاګردان جوړ شوي دي اوس هم ستا ډېر شاګردان لري ستاسو د استادانو په فکر راته وایاست په شعر و شاعري کې استاد څوک داسې و
نو ما لکه تاسو چې وویل که نه چې ما اول هغه زه خپله لیکلي وه هغه چې مرسالې له راواستوله هغه غزل چاپ شوه دا نه یم خبره چې هغه د رسالې والا په دا کې اوس څه بدلون کړی وي که نه یې کړی خو بهرحال دا بغیر استاد سټاټ ما اخیست ولې و هغه دا ولې چاپ هم شوه او د هغه په ترو باندې بیا د هغه ځلې موږ په لولۍ کې خپلو شاعرانو زه لورک شاعرانو پیدا کړو نو لهذا حافظ عبدالقیوم صاحب و ربنو ازمایل صاحب و وزیر محمد سپالی و وروسته بیا حاجي مرزا خان پیسیر علي ګوار صاحب و نو بیا موږ یو بله پېښه هم وکړه د دغه انجمن تقریبا د پښتو ادبي ملګرو شاخونه موږ خلاص کړل په پښین کې موږ د دې شاخ خلاص کړي عبدالباري اسیر چې و د دا انجمن مشر و او په ژوب کې موږ د پښتو ادبي ملګرو څنګه خلاص کړل هغه سائیں کمال الدین مرحوم د دې مشر و او دغه چې ورسره وي نو اوس هم زموږ برملا خان برمول صاحب هغه جرنل سکتر و او مرګل اسکر هغه وخت په روب کې و هغه خزانچی و نو دا نومونه په دغه دوکۍ کې موږ د دې شاه خلاص کړي په حتی چې په ارنایي کې موږ د دې شاه خلاص کړي چې څوک مرتضی خان مې دی مړ دی خدای دې وبخشي هغه موږ ول پر دفترینو وکړو موږ دی لږ کار وکړي که نه نو په ارنایي کې په دوکۍ کې په کوټه کې د دغه تنظیم مشر چې وي اول وار هغه محمد کاسی و دور محمد کاسی و عبدالکریم بریالی صاحب و چې بیا له پښینو کوټې ته راشي پروت وي او دا نومونه ډېر زاړه ملګري وو چې ولو درویش دراني صاحب زموږ د دې تنظیم غړی وي دا ګرد موږ کې شامل وو او په کوټ کې په بوري کې په ژوب کې و زه دا وایم چې موږ دغه تنظیم د اولیت حاصل دي چې هر ځای نه صرف دا تنظیمي چارې پیدا کړي او هغې سرته ورسولې بلکې په خلکو کې یو احساس هم پیدا کړي چې پښتو د پښتونواله ده او د پښتو د ژبې سره د پښتو کلچر هم تړلی دي او کام هم تړلی دی وطن هم تړلی دی هېواد هم تړلی دی هېواد پالنه هم تړلی
تاسو عارف صاحب له ډېره وخته راهیسې د شعر و شاعري کوئ او تاسو به مشاعري هم کولې پخوا به هم کولې بیا چې تاسو وایاست څوارلس کلنۍ کې تاسو شاعري پیل کړه نو په هغه وخت کې به هم کولې په پښتني ټولنه کې دغه شاعري مشاعري پرېښول کېدلې کې څه خنډونه و تاسو ته جوړول خلکو ټولنې د خلکو د ټولنې مشرانو بیا خاص کر ملایانو
د ملایانو په باره کې ما یوه خبره وکړه چې موږ چې کوم وخت دا تنظیم جوړ کړي که نه نو سوالي صاحب خدای وبخشي هغه چې برال ملایان ما ته وایي ته د ملایانو خلاف سازش کوم حالانکه هغه یوه ادبي دغه و نو هسې خو م دی چې ووایه که نه د ملایانو په کتاب باندې هغه یو آیات شریف کوټ کوي وای وای شاعری چې دا ناروا ده خو په هغه پر مخ چې پسې لاړ شي که نه چې د مسلمانانو دپاره نه یا د مسلمین دپاره نه چې هغه ځکه چې هغو په هجو او په دغه کې نه استعمالوله نو هغه خو اوس هم خلاف دي شاید بیا هم خلاف دي خو زما خپله خیال دا دی که نه بلکې زه چې کله شورت وم مال داسې را یاد شي چې خوشحال بابا که چیر دا د افغانیت خبره نه وای کړې نو شاید چې د احمدشاه بابا دا تصور تر افغانیت پورې نه وای رسېدلی، د افغانستان تر جوړېدو نه وای رسول. نو هغه د هغه بنیاد یا اساسه چې ده کنه، هغه د خوشحال بابا زره پیل کېږي. د افغان په رنګ مې وتړله توره، ننګیالۍ د زمانې خوشحال خټک یم. دا د افغان تصور وړاندې کول د خوشحال بابا فلسفه ده، او د دغه فلسفې په رڼا کې دا تر نونو چې څه کېږي که نه، دا بیا د پښتنو خپل همت دی.
او خیر محمد عارف صاحب، ستاسو شپږ نثري کتاب دی له چاپ راوتلی تر اوسه پورې، یو مو د شاعرۍ کتاب دی، او له ده همدې کتاب څخه د شاعرۍ له دې کتاب څخه یو غزل زموږ اورېدونکو ته وړاندې کړي ستا په غږ کې.
مننه. غزل به درته وړاندې کړم، نو ګورو زم زولم شیرین زړه د باره. بلا د هجر هم سفر وہی سفر نه وہی، بلا د هجر هم سفر وہی سفر نه وہی، لیونتوب دادی لیونی لغرد سر نوی. بلا د هجر هم سفر وہی سفر نوی، لیونتوب دادی لیونی لغرد سر نوی. او سوچ مات سوی دا د هیلو کپسونه نوی، سوچ مات سوی دا د هیلو کپسونه نوی، زرک بنا خاندی کوتر بغنبر نوی. لکه یخی یخی بدن دی پسایه ویل سو، لکه یخی یخی بدن دی پسایه ویل سو، ما اوریدلیو چې څوک پسایه مر نه وی. او ستا و سپسپ بڼو ته ووایه په ډاګه باندې، ستا و سپسپ بڼو ته ووایه په ډاګه باندې، پښتانه یو سړی هیڅکله په لشکر نه وی. ستا و سب سب بڼو ته ووایه په ډاګه باندې، پښتانه یو سړی هیڅکله په لشکر نه وی. دا لږ عمل او ډېر پیټان د کمزورۍ نښه ده، دا لږ عمل او ډېر پیټان د کمزورۍ نښه ده. روان په پټ خوله وي، ناری سمندر نه وهي. په ماتم مه وځه عارفه د سلګیو ښار ته، په ماتم مه وځه عارفه د سلګیو ښار ته، سترګې د اوښکو څراغان کوي ځیدر نه وهي.
خیر محمد عارف صاحب، وروستۍ پوښتنه مې هغه ده چې بچیان ماشاءالله څومره دي، او په هغوی کې څوک لیکوالان او شاعران شته که نه دي راغلي دې خواته؟
بچیان خو درې دي، درې سره د واده خاوندان دي. په هغه کې یو زوی مې دي، هغه پښتو اردو دواړه لیکي، او کله کله خو انګریزي هم لیکي، په تشه یې نوم دي. نو هغه یو د زما پر لار تللی دی، دوه بې لارې دي. هغه ورته بې لارې ووایو که نه، ولې چې له پښتو سره علاقه نه لري نو بې لارې دي.
خیر محمد عارف صاحب، ډېره ډېره مننه چې موږ ته وخت راکړ. کور ودان ډېر خوند یې وکړ، ډېرې ښې خبرې مو کړې، ډېره مهرباني.
انشاءالله، ډېره مننه. زه یو ځل بیا ستاسو او ستاسو د اورېدونکو مننه کوم. کور مې ودان، خدای خوشحاله لرم.